یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. خبرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بچراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time.
ټاکل شوی و موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کال کېږي. د دې وخت چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
It's time to bring them home.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د بالی ویان وی په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وی چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوون کې د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي رادیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تیر شپه په مومن خیلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتري کې د کښتۍ پر باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنۍ بیا دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو ویشتل سوی ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې، خو پیښه په داسې وخت کېږي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې په ورځ ویل چې د شغلی اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچمې سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیگ اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کال کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشې کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 نورو مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 2 ورځنۍ اخوډب وروسته ونیول سو او ټاکل شوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرنی جایزه به ورکړل سي یوه هم د ژوند چاپیریال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. که چیرې دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډیر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سودان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبرلانو د سازمان استازی د دې جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې شته چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو له کبله د دې جایزې ګټونکي اعلان سي.
له پیاو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبري حملې شوي دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم ډیزاینونه زه دی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي پرمختګ وکړي که نه. زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش وخت هم د شپږ میاشتې ډېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په 2 نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې 2 ځلې سایبري حملې شوي دي. د دې کمیسیون یوه غړی وایي د دار ملک کمپنۍ امنیتي څنګه توانیدلې چې دا حمله د فکری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبری حملو د دفکولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. له کابله د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفاع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 2 ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوې دي. له اغلی ظریفی نه مې وپوښتل چې سرور باندې 2 ځله حمله سوې دي.
خب هغه وای په دې باندې زنه په هیګم کار نه شموله چې څو ځل حمله سوي په هر صورت حد سوي خو هیڅ کله هم نه دی توانېدلی چې لالمنني امنیتی کمر بند تیر سي او سرور ته ادنه نسی موږ په دې برخه کې هیڅ اندیښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ را کړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هیواد لوري سوي اغلی ظریفي په دې اړه معلومات ور نه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سمبالونه کیده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کوردننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه هکړي د دغه چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکی بدلون راولي اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دي او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کور دننه نسی کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکی بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د هي ساتنه او پکوردننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکی کسان په دندو وګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور پکوردننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حمله شوي خو دفع شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای در ملک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د کارپوهانو له ډلې اغا ملک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کیدای شي لکه هغلی سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلی دي
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده دوم معیار دیغی لپاره فزیکی امنیت چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي نو هغه د انتخابات کمیسیون نه لري په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی سي کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حمله شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي هغه که پر ویب سایټونو شوی هغه که پر سیستمونو شوی دي ستونزې ستاسو ډیرې دي یو غټل لیم دا سیستم د دې په کنټرول کې نه د خپل ټیم نه ورته لري دې ورته فقره پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو د کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دوه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر صورت د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره حد پورې دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
د کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لندلار دانه دوم دی کولای شي چې تر ډیره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول ولایتونو را ټول شوی دي نو انلاین دغه کوم حالت نه ساده کولای شي چې هغه تسمه ای ځای هغه لوکل شبکه ورته جوړ کړي امدا موضوع ده دوم دی دغه ډیر وخت انټرنیټ هم لیس کی یو نه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر پورا لري سیستم دی کاروي نو تر کومه د پورزي در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبري عملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دیږي خپل ستونزې درلودي تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال د کم
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک درشای کوم هیوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
دغه وخت دغه چې حملو تر شاد دولتونه وی استخباراتي اداري وی د کله دی غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه د خپل غواړ پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وی دغه د کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سرنويستو په یو سیستم کې تغرات او لې پټول کی هغه څه دی غواړي غیته ورسی
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو هغه ملک سهارو چې ل ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګ له ازادي رادیو ووري او سمورځو یې ویناريواله مسلې ته خور سره اوسې د کورنیو مسایلو په اړه نو راپورونه هم لرو د ترکیه له خوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیاله یو حمله دوام لري زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي خو کوردان وایي چې مقاومت کوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جنرال ترامپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره څاروان صاحب د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته وایي
تکر صاحب د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي یعنی بندیزونه پرې ولګوي او درېم انتخاب دا چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي په سپینه مانی کې هم کله چې خبري اعلان او شاغل ټرمپ څخه وپوښتل د هیله سرګند کړ چې منځګړتوب به وکړي شي د بلدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري
بله او په د سوریه په شمال کې د غسیما چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته په پوځي عملیات پیل کړی دي هلته اوس څو زیات روان دي تازه معلومات لسیمې څوي
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العين شهر په شاوخوا کې بمباري وکړي دا یو له هغو سرحدي شهرونو څخه دی چې د ترکیه د پوز حمله پکې متمرکز دي یعنی ډیر توجه ډیر زیات توجه هم دي شهر ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو د روټرز خبري آژانس خبريال وایي چې په شهر کې د ننه د ډزو ژغون اوریدل کیږي د روټرز خبريال راس العين شهر ته نږدې د ترکیه په خاوري کې میشته یو وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریه خاوري ته روان وو دی وایي چې دغه کسانو چې په دغه زغرګاړو کې سپاره ول د الله اکبر ناری وهلې د سوریه د راس العين شهر خواته په مخ روان وو لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ وشتې دي د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو نه څلوشت مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي
بله ورسته پښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یا غیان و یو د دوی مشکل له هغو سره څه دی
بلې دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګری دي په همدې روانه جګړه کې برخه لري دي له ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي نو ښه ده چې دا موضوع څه توضیح کړو ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیه څخه د کورد بیلتون غشتون کو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیې په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو لپایل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وای دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولای شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزی، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټرسایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمیر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
په دا خاطر کې مونږ ډېر شیان زده کړل. مونږ اوس کولای شو چې خپله خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې وړي او مونږ کولای شو چې دا خطې خپله وګنډو او روپۍ پوکړو. او دا کې مونږ ډېرې ګټې خوښین خپله کړی شم، خطې وګنډم او خپله کړی شم. مونږ کورنۍ چې بېوزله ده وکړه شي خپله خطې وګنډلې پیسې مونږ وخلو، همسایه کړو کې کورونه کو او خطې ګنډو. ډېر شیان مدا کې زده کړل او مونږ ته ډېر سهولتونه په دا کورس کې برابر شوي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خوونکي زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب ښه زده کړي.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی بده څه زده کی پرمختګ وکي کنه. زیدې په خطر نه چې بس ما شو خلم د شپږ میاشتې د ریښې نه زده سینه کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومه ما سره د ټول بیوز لري اندی در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اړیکه کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې. موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمیر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو، همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسی ور وطن د خیر عدالت پوت شوی. ان شاء الله د کسب د لارې موږ خپل د قرآنی مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډیر کده
الحمدلله باسه کورن دا کړو زکړای شم چې خپل قرآنی مسره په زما سره به دي طرفه پر کما نرم غوړي چې دا کې پر مختو کی خپل کسب چې دا یاند کړای د ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه سفری و مم یاشه د غوم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی دی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزی سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
څلر وی زره په شاوخوا کې ډاټا چې انتقال سوی په دی کې د نتیجې فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړی ده د دوی ټوله ډاټا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټول 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلندلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دیني عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتی نه دی وروړې. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي د او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کیږي، اصلا د کارت نه چاپیږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کیږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتن وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړي نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتن زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کول شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید زهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوی باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي. نوری سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلی، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړي وکړي. اتل زابل نلیکی زمونږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانۍ لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلی لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز ابلای له زنجیر سیمینه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پای الوزولی دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علی شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علی شنګ ولسوالۍ